السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانه زایمو ده ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست ویم پایل په خبرونو باندې کوو د ملګرو ملتونو امنیت شورا اجازه ورکړي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره دوه ته سفر وکړي د امنیت شورا په بیان کې چې رسنیو ته رسیدلې ویل شوې له یک شنبه د اپریل 28 د میتر څلورمې پورې کاغلی متقی د سفری بندیز څخه معافیت ترلاسه کړی دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم قطر ته د کاغلی متقی سفر تایید کړه خو ډیر جزئیات نه دی ورکړي ملګرو ملتونو په قطر کې د افغانستان د راتلونکي په اړه څو دورې لویې غونډې ترسره کړي چې پکې د افغانستان د سیاسي او ټولنیز راتلونکي په تړاو تګلارې تر بحث لاندې نیول شوې دي ټاکل شوې د 1400 کال د کانکور آزموینه د جوزا د لومړۍ اونۍ څخه د سرطان د لسم د شلمې نیټې پورې د نجونو له حضور پرته ترسره شي د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي آزموینو ادارې اعلان کړی چې سږ کال د نوي مدرسو او ښوونځیو د داوطلبانو لپاره د کانکور آزموینه د افغانستان په ولایتونو او کابل کې په 5 مرحلو کې اخیستل کیږي د دې ادارې مشر عبدالباقي حقانی نن په یو خبري غونډه کې ویل سږ کال به 3000 کسان د ماسترۍ شپږاویا 1400 کسان د لیسانس او 3550 کسان د انسټیټیوټونو لپاره جذب شي د طالبانو د حکومت پراتک سره د شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو محرومې شوې او پانتون ته د تاګیا د کانکور په ازموینه کې هم د ګډون حق ورڅخه اخیستل شوی دی د ایران په بندر عباس کې د 14 او ورلګیدنې له امله د مړو شمیر 28 کسانو ته لوړ شوی دی څه باندې 1100 کسان ټپیان شوي هم دي چې د ځینو وضعیت ښه نه دی اور وژون کې سهار په دې وتوانیدل چې د اور لمبې ترې یو حد مهار کړي خو د تازه راپورونو په اساس یو وار بیا د ډیپوګانو او کانتینرو کې اور بل شوی دی پرون د بندر عباس په شهید رجایی بندر کې چې د ایران له مهمو تجارتي بندرونو ګڼل کیږي زوراور چاودنه وشو تر هغه وروسته په بندر کې پراخ اور ولګید که څه هم لا د دې پیښې اصلي علت نه دی معلوم خو اټکل کیږي چې په بندري تاسیساتو کې د کیمیاوي او خطرناکو موادو ډیپوګانو چاودنه کړي وي نیویارک ټایمز بیا د سپای پازاران دی چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د راکټونو د سوخت د یوې اصلي مادې سودیم پرکلورات د محمولې له امله دغه چاودنه شوې ده د کاناډا په وانکوور کې یو بریدګر خلک په موټر وهلي او لږ تر لږه 9 کسان یې وژلي دي په پیښه کې چې د وانکوور په وخت د شنبې شپې شاوخوا 8 بجې شوې ګڼ کسان ټپیان شوي هم دي پولیسو ویلی بریدګر په وانکوور کې د فلیپینیانو د یو فستیوال ګډونوال په نخښه کړی و بریدګر چې د پولیسو لخوا نیول شوی په خپل موټر باندې راسن د فستیوال په ګډونوالو ورغله او ګڼ خلک لاندې کړی دي چارواکو ویلی پیښه تر څیړنې لاندې ده او د دوی په خبره له ترګري سره کوم تړاو نه لري او هندي او پاکستانی سرتیرو د درېمې شپې په مخه په کشمیر کې په یو بل باندې د سپکو درنو وسلو ډزې کړې دي دا ورسله هغه چې د اپریل په 28 د هندربول کې لاندې کشمیر په بالګام سیمه کې بریدګرو لکتر لګه شپږ وشت کسان مړه او لسګونه نور ټپیان کړل ته د وژل شو ټپیانو اکثر ملکیانو د هند صدر اعظم نریندرا مودي خبرداري ورکړي چې د پالګام د برید عاملین او ملاتړي به تر ټولو سخت جواب وویني هندي چارواکو پاکستان د غبرید عاملینو په ملاتړ تورن کړي د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف بیا ویلي حاضر دی چې د برید شفاف څیړنی وشي خو د خپل هیواد لازمکنې واکمنتیا دفاع ته چمتو ده خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل خبرې شي د ازادي رادیو پروگرام د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي radio.com کې واره هم دارنګ خبرونه راپورونه اولولې د سر مطلب مودادي چې له پاکستان راستنې شوې افغان کډوالي وایي هیڅ روغتیاي اسانتیاوي نه لري په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په پاکستان کې د داعش ډلې روزنځایونه او خوندي ځایونه لري کارپوهانو په دې رابطه د خلیلزاد خبرې تر یو اندازې تایید کړې دي د روختیا په ارتباط یو بل راپور هم دالرو چې د بودیجو د کمښت په خاطر باندې څه باندې زر روختیایي مرکزونه تړل شوی دي
یو څه سوا هغه د معلم لاټړې کوي ځینې ګروپونه بتلل ول سوالې ته هغه لور پروتو سیمه ته ځنانه ډاکټر رسیدي او ډاکټران برسېدل یو څه نه څه دوايي برسېدا هغه چې څنګه د شپه د خبره کړې د خبرداري سره هغه د ریټلې د کارونه
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
له پاکستان افغانستان ته د زینو راستنو شو کورنۍ خزي او جونې چې د کډوالو په پندغالو خیمو کې وسیږي وايي هیڅ ډول روغتيي اسانتیا او تلاسرسای نه لري. زینو دغه ازادي راړو ته ویل دا سیمال چې د امیدوارۍ په اساس دوره کې دي هم په خبره خزینه ډاکټرانو او قابلیتګانو تلاسرسای نه لري. ځوان جونې بیا شکایت کوي چې د میاشتنې دورې په مال سختو ننګونو سره مخ وي. روغتیا پالان وایي که دې مهمو حالاتو کې دغه ښځو ته روغتیایي خدمتونه ونه شي له خطرناکو ناروغیو سره مخ کېدای شي. زموږ همکارې فیروزی عزیزی د کډوالو په دې پنډغالو کې له ځینو تازه راستنو شو ښځو او نجونو سره خبرې کړي او دغه رپورټ یې چمتو کړی.
امیدوار مدینه همیاستو او هر ډاکټر ته اړتیا لرم، بس سرپنا نه لرو، خیمی دی سرپنا جی نه لرو.
دوه ویس کلنه شریفه وه چې د اپریل په 14مه له خپلې کورنۍ سره د پاکستان له اسلام آباد ښاره په جبري ډول افغانستان ته ستنه کړل شوې ده او اوس د کابل په کارتیناو سیمه کې د کډوالو په یو پنډغال کې اوسیږي. شریفی ازادي راډیو ته وویل چې د څلورو ماشومانو مور ده او پنځم هغه یې د نهو میاستو په ناستی خو وایي په خیمه کې د ژوند سخت ورځې شپې تیروي او هیڅ ډول روغتیایي اسانتیا او ته لاسرسی نشته.
پاکستان کې څو غرسې وي ما غلخ نل دراغل یو دلته نو کور لار نه خل لار خیمه کې خزون نه تیریږي. موږ خپل کور کې امیدوارم ستاده ز خپل امیدوارم د ډاکټر ضرورت لرو ولې نه لرو ما روپې نه لرو څو خپل خواړه پیدا کوم امیدوارم د نه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم همیاس باندې خلک زی راځي چې څړی تا ګور ولې نه خلک خپل علاج کوي خپل ته خوګيږي لاسونه ته خوګيږي موږ دومره اندېخنه ده.
په تورخم کې د کډوالو په کم کې اتلاس کلن لیلا بیا چې همدا تیرونی د پاکستان له خیبر پختونخوا ایالت راستنه کړل شوی شکایت کوي چې د میاستنۍ ناروغي پر مهال د روغتي اسانتیاو له نه موجودیت سره مخ وي. د هم ازادي رادیو سره خبرو کې د خزینه ډاکټرانو له نشټونه شکایت وکړ.
نه کور خونه لرو تا مونږه د چمون راغلي خیمه کې اوسېګو ډاکټر خزینه کاوی لګان خو نه دي دلی ویزه کې خزینه ډاکټر خو نه ستل تا خو ما ته پته نشته دا اوسه
دا په داسې حال کې ده چې ځینې روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي ولادي ناروغۍ متخصصین د ښځو لپاره د امیندوارۍ او د نجونو میاستنۍ ناروغۍ یا عادت یوه مهمه او حساسه دوره بولي او ټینګار کوي چې که دې وخت کې دوی لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري له خطرناکو ناروغیو سره به مخ او آن د مور او ماشوم د مړینې لامل کېدای سي. د دې ډلې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت چې اوس امیدوار مور زغمي د راتلونکي کې د ماشوم پر روح روان باندې او د ماشوم پر روح باندې ډېره منفي اغېز لري. همدارنګه هغه نجونې او مېرمنې چې میاشتنۍ جامې لري هغوی ته مناسب ځای نشته چې دوی خپل حفظ الصحه مراعت کړي. دوی ته د تناسلي ناحیې امراضو مشکلات پیدا کېږي. همدارنګه د تخمدانو او د بچهداني اوږدمهاله مشکلات ستونزې ورته پیدا کېږي او د دې ترڅنګ حتی کېدلی شي یا هم د دې خونړۍ دوامدار وبهیږي. بالخصوص امیدوارې مور ته چې د مور د کمخونۍ وجه کېدای شي حتی د مور د ماشوم د مړینې سبب کېدلی شي.
د کډوالو په پنغالو او خیمو کې مو د افغان راستنه کړل سویو ښځو او نجونو شکایتونه او د دوی د روغتیایي ستونزو موضوع د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت لوایان شرافت زمان سره شریکه کړه خو نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یو ان ایچ سی آر هم د اپریل په 25مه ویلي و چې له پاکستانه راستنې شوی افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو ان ایچ سی آر د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړې و چې د روانې اپریل میاشتې له پایله تر اوسه 1,00,000 زیات افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستنه کړل شوي چې ښځې او نجونې هم پکې شامل دي. پاکستان د مارچ له 1.5 نیټې راهیسې د افغان بې اسنادو او اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ستلو لړۍ پیل کړې ده. د یادونې ده چې په افغانستان کې د روغتیایي ستونزو د خزینه ډاکټرانو قابلیتګانو او نرسانو د کمښت موضوع د بیرته راستنېدونکو کډوالو له پنغالو هاخوا هم په پراخه کچه مطرح ده. مخکې د افغانستان له ډیری ولایتونو په ځانګړي ډول له لرې پرتو سیمو هم په دې اړه شکایتونه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د افغان مېرمنو پر وړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او دغه شان پوهنتونونو کې د دوی پر زده کړو محدودیتونو سربیره د 2024 زیږدیز کال د دسمبر په 2مه په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
ازادي رادیو ته غواګی است. اوس هم ورزو د بشری حقوقو د فعالانو څېړونکو یو ریپورت ته د بشری حقوقو شمیر فعالان څېړونکو په جلاوطنۍ کې د مدني ټولنیزې غړي وایي ل 2021 کال وروسته په افغانستان کې د طالبانو تګلارې د خزو اونجونو د حقوقو د پراخي سیستماتیک سرغړونې لامل شوې. د افغان خزو د حقوقو په اړه په یو ورستۍ ناسته کې چې په پاریس کې جوړه شوې و، دوی د افغان خزو اونجونو په وړاندې د طالبانو پالیسي د جنسیتي توپیر بیلګه وبلله. یو شمېر افغان خزي او اونجونې که څه هم دغه ډول غونډې هیله بخونکې بولي، خو وایي دې برخه کې عملي اقداماتو ته اړتیا ده.
د بشري حقوقو یو شمېر فعالانو، څېړونکو او په جلاوطنۍ کې د مدني ټولنې غړو د افغان خزو پر وړاندې د طالبانو کړنې د بشری حقوقو د پراخو او منظمو سرغړونو یو بیلګه بللی او ویلی دی چې د افغان خزو اونجونو په وړاندې د طالبانو پالیسي جنسیتي تبعیض دی. دوی دا څرګندونه د طالبانو په واکمنۍ کې د خزو حقوقو ننګونې او حل لارې تر سرلیک لاندې په یو غونډه کې وکړي چې د اپریل په 28مه د فرانسې په الفوغ ویل خار کې د کولبیدوس بنسټ، د هزاره ملي کانګري او د الفوغ ویل خاروالۍ په همکارۍ جوړه شوې وه. د کولبیدوس بنسټ مسؤول او د دغه ناستې جوړونکي صابره سخیزاده ازادي راډیو ته وویل
زنان افغانستان
په افغانستان کې د میرمنو غوونه خپ کړل شوې دي، پر هغه سانسور دي، خو باید د دوی غږ غلی نشي. موږ چې دوی سره ټول شوې یو، غواړو چې د دوی غږ ووسو او د دوی لپاره د عدالت غوښتنه وکړو.
دادخواهی برای آنها باید شوک.
د دې ناسي په پریکړه لیک کې نړیوالو حکومت لیکونو ته اشاره ویل شوې چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې د طالبانو پالیسۍ د خزو اونجونو له حقونو سیستماتیک سرغړونې دي. په دې پریکړه لیک کې نړیوالو ټولنې غوښتل شوې چې د طالبانو پالیسۍ د جنسیتي اپارټاید په توګه وپیژني. په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې نړیوالې جنايي محکمې او نورو اړوندو ادارو ته راجې کړي. په جلاوطنۍ کې د افغان میرمنو ملاتړ وکړي او له طالبانو سره د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو د دې کېدو مخه ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر افغان خزي اونجونې کڅام دغه ډول غونډې بخون کې بولی، خو وايي په دې برخه کې عملی اقداماتو ته اړتیا ده. لړلې یوې چنی غختل پر راپور کې نو مخبور شه ازادي راډیو ته ویل
په دې هیله یم چې دا جلسې یا ناستې فائدہ وکړي او د افغانستان د نجونو ملاتړ سبب وګرځي. بیا هم امید لرم له طالبانو څخه یو هیله لرم چې د افغانستان نجونو باندې رحم وکړي، چې باید افغانستان نجونو حقونه ورکړي.
یو بل افغان انجلې چې لږ کوم من شوی او دا هم نه غواړي پر راپور کې نو مخبور شه ازادي راډیو ته ویل
دغه ډول ناستې ډېرې کېږي، خو باید عملي پایلې ترلاسه شي. موږ هیله لرو، خو تاسو فکر وکړئ چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په بېلابېلو هېوادونو کې دغه ډول ناستې وشوې، خو محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي.
که څومره طالبان حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت لمخه تضمین کړي دي، خو له 2021 کال وروسته لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی لښپګم ټولګي پورته تر په هنتونې د جنو په وړاندې د ذکر دروازې تړلې او د غراضي په ټولو غیر دولتي او ډېرې دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولې او دوی له هر ډول سیاسي ټولنیز او آن له محرم پرته په آزاد توګه له سفر کولو منع کړي دي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی استاد زلمی خلیلزاد تر سرګندونو وروسته د سیاسي او امنیتي چارو یو شمیر افغان شنون کې امیدا کوي چې د داعش په ګډون بیلابیل ترګریډلې د دوی خبر په پاکستان کې خوندې ځایونه لري او هلته روزل کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استاد زلمی خلیلزاد ویلي پاکستان لا هم لترګریډلو ملاتړ ته دوام ورکړي. خغلی خلیلزاد پرونه وخت د خبره د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغه سرګندونو ته اشاره کړې چې پاکستان تیرو دریو لسیزو کې د امریکا، بریتانیا او لویدیز لپاره لترګرې ملاتړ وکړ. خواجه آصف دا یو تیروتنه ګڼلې، زیاته کړې چې اوس د دې کار نسبتا مکتکیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
روسل هغه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد پاکستان د ترهګرو ډلو د ملاتړ په دوام تورن کړل. د سیاسي او امنیتی چارو یو شمېر افغان شنون کې دا کوي چې د داعش په ګډون بیلابیل ترهګر ډلې په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او تر روزنه ورکول کیږي. د سیاسي او امنیتی چارو په اساق اتمر ازادي رادیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پاکستان داعش وسلواله ډلې ته په شمالي وزیرستان کې ځای ورکړي.
اوس هم داعش د سیمې دپاره یو پروژه دی چې د هغه شاته د پاکستان استخبارات دي او دا د داعش خراسان په نوم په همغه وخت کې چې داعش په منځني ختیځ کې ماته وخوړ، دوی د مجاهدینو او د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو نه یو ګروپ په وزیرستان کې جوړ کړ، هغه ته یې نوم ورکړ داعش خراسان. او دا بله پروژه ده د پاکستانیانو چې د سیمې دپاره د دوی د ستراتیژیک موخو دپاره کارول کیږي.
تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد ویلي پاکستان لا هم د ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه دا خبره د شنبې په ورځ ناوخته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغه خبرې ته په خبرګون کې کړي چې ویلي دي پاکستان تیرو درې لسیزو کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کړي. خواجه آصف د تیر جمعې په ورځ لسکای نیوز سره په مرکه کې ویلي درې لسیزې موږ د امریکا، برتانیې او لویدیځ لپاره دا کرکېړن کار لیانې له ترهګرۍ ملاتړ وکړ. دا یو تېروتنه وه او اوس د دې کار نسبت موږ ته کېږي. نوموړي دغه څرګندونې د هغه پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له نوموړي څخه د کشمیر په وروستۍ خونړۍ برید کې د پاکستان د ښکېلتیا په اړه وشوه. د خواجه آصف همدې خبرې ته په خبرګون کې ښاغلي خلیلزاد په خپله اکسپانه لیکلي معتبر راپورونه ښیي چې بلوڅ وسلوالو د بلوچستان په مستنک سیمه کې د تېرې مارچ میاشتې په نیمایي کې د داعش پر یو مرکز برید وکړ او 13 داعشیان یې ووژل. د خلیلزاد په خبره دا خبره امکان نه لري چې د پاکستان استخبارات د دې مرکزونو په اړه معلومات ونه لري. خلیلزاد وړاندې ویلي چې اسلام آباد باید د داعش د حضور په وړاندې چې پاکستان سیمې او نړۍ ته ګواښ دی جدي ګامونه واخلي. زلمی خلیلزاد څو ورځې مخکې په خپل اکسپانه دا هم لیکلي وو چې کره کسان ورته ویلي دوی اندېښنه لري چې پاکستان ښایي د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې داعش ترهګر افغانستان ته انتقال کړي. د امنیتي چارو پوه اختر محمد راسخ هم داعش ډله د سیمې د هیوادونو په نام نه کولو تورنوي هغه ډله چې د په باور پاکستان ملاتړ کوي.
داعش او نور خطرناک ډلې په دغه سیمه کې د تربیت او د اکمال او د جوړولو پاکستان جنرالانه او استخباراتي کړي پکې ډیر نغښتي ګامونه پورته کړي او د همدغه نغښتي کړونو اثرات دي چې سیمه ناامنه ده، هندستان ناامن دی، افغانستان ناامن دی، د ایران او د تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان او چین لپاره هم دغه کړيګانی د تروسی جوړی شوې دي.
خو افغان شونونکو چې په دې راپور کې ورسره خبرې شوې د خپل اداو پاړه هیڅ سند وړاندې نه کړ. د پاکستان حکومت هم تر اوسه د زلمی خلیلزاد د خبرو پاړه په رسمي ډول سندي ویلي. په پاکستان کې د داعش د حضور پاړه دا څرګندونه داسې محل کېږي چې د 13 مارچ میاشتې په 15مه پاکستان د داعش د غړي د نیولو او امریکا ته د سپارلو خبر ورکړ چې د 2021 کال په اگست کې د کابل په وای ډګر کې په امریکایي ځواکونو په برید کې په لاس لرلو تورن و. پاکستان ویلی و چې دغه کس شریف الله نومیږي او د ډیورن کرخي په اوږدو کې د بریالیو عملیاتو پر مهال نیول شوی. لدی وروسته د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلی و په پاکستان کې د داعش د غړو نیول کېدل دا په ډاګه کوي چې دغه ډلې هلته پناه وړي او هلته ورته خوندي پټنځایونه جوړ شوي. طالب چارواکو مخکې هم په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو د ادا تر څنګ په وار وار دا تور پورې کړی و خو پاکستاني چارواکو دا ادا ویرت کړی وي. د داعش خراسان څنګ په 2015 کال کې د ډیورن کرخي په اوږدو کې خپل موجودیت اعلان کړ. په پیل کې په دې ډله کې تر ډیر هغه وسلوالو چې له پاکستاني طالبانو ناراضه شوي او مشري پاکستاني حافظ سعید خان کوله. دې ډلې بیا په ننګرهار، کونړ او جوزجان کې سر راښکاره کړ. راپورونه وایي چې د 2006 کال را په دې خوا ثناءالله غفاري چې د شهاب المهاجر په مسار نوم د دې ډلې مشري کوي د امریکا متحده ایالاتو د هغه د نیولو په سر $10 میلیونه جایزه اخی. رویټر اژانس په یو راپور کې ویلي چې غفاري 29 کلن دی. پروسه کال په افغانستان کې لټپې کې دوه وروسته پاکستان ته وتښتید او داسې ګمان کېږي چې په بلوچستان کې پټ شوی. د 2021 کال له اګست را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولې، داعش خراسان څانګې په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلې.
له خبرونو ور اخوا
وربشو پکتیا ته د پکتیا د یو شمیر غریز سیمو اوسیدونکو اڅ پیل کړی چې د خپل سیمو د والشو زنګلو په ځایو کې نوی نیالګي کینوي او همي ساتنه او پالنه وکړي. دوی وایي کچيري اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه ورسره مرسته وکړي نو د والشو غرونو د شنه کولو بیر بچټک شي. دا ونسان د یو شمیر نور سیمو په شان د لوی پکتیا غرونو هم ونی او زنګلونه لري چې ډیره برخه یې پورسته او سلور لڅو کې والشو او لمینځت للی. بل لور ته ځای طالب چارواکي وایي سیموالو سره به د خپل امکاناتو په چوکاټ کې مرسته وکړي. جزئیات له نجیب الله خیل ورو.
دا پکتیا ولایت د ګردې سړی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي هڅې پیل کړي په خپل سیمو کې هغه ځنګلونه چې په تیرو څلورو لسیزو کې وهل شوي په خپل امکاناتو پکې زینتي او میوه لرونکي ونې کینوي. د یادې سیمې اوسیدونکو زیاتوي کچېرې مؤسسې او اړوند ادارې ورسره د ځنګلونو او شنو سیمو په آبادولو کې مرسته وکړي نه یوازې د غرونو د شنه کولو بهیر به چټک شي بلکې دوی به یې ساتنه او پالنه کې هم ونډه ډېره کړي. د ګرد سړی د سیرخی اوسیدونکو حاجی راز محمد مشال رادیو ته وویل
دا ونه مقدار کړی شوې دي چې دغه ته میګ لختیم تروي په ذاتیم کې کوم سره چم کاری کړن د دولت یا د زراعت یا د موسسي دغه نه د وهل شوې بیت په زمیندې یم سره د بادوم کومک وکي چرمغز کومک وکي کوشش شو کی کزن وزای شو ناجوش وو پستاشوا د وړې بيتي د پرې انجه شوه هغه دلال متخمه ته مې ضرورت لري.
د ګرد چړی د سیرانی سیمې اوسیدونکو ویل ونې نیالګي او نور کرنیستوکي اساسي او دوامداره اوبو ته اړتیا لري چې یاده سیمه له دې اړخه خواره ده. د یاد سیمې اوسیدونکی احمد ګل له اړوندو ادارو غواړي چې دوی لپاره د نیالګیو او ځنګلونو د ښې پالنې په خاطر د اوبولو په سیستمونو کار وکړي.
موږ د زراعت نه دا غوښتنه ده چې غرینه پر بند کړو. دغه خلک چې دا خلک خدای پیدا کړي دي، دغه غرینه خدای پیدا کړي دي، دغه وسیله د غرې نه وه، د ځنګل نه وه. اوس موږ غوښتنه دغه ده چې عام مځکه چلل می مځکه دي که نه، چې هغه ته موږ داته داسې طریقه جوړه کړي چې اوبه طریقه جوړه کړي چې داسې ونه په ولګوي که په دغه ځمینمسل ګولې.
اوسیدونکي زیاتوي د ځنګلونو بیا احیا اوږده کلونه خواري او نورو امکاناتو ته اړتیا لري چې د ټولو امکاناتو پیدا کول د ځایي خلکو له وسه پورته دي. د ګرد سړی دوه تنه نور مشران حاجي نادر خان او بابرای وایي
کمه خپل ونه می لري دغه مندم د خاک وخته دي نه زیات ونه مګ د پټه رقم کنه ول دي مګ دغه نور بولې زپه وختنه دغه دو چې د سینادې دولته ضرورت لري، ویل د ضرورت لري، ویل سر باندې ته د ویل په خول د ضرورت لري.
د کوم ځنګلات چې د مګ ژبل شوی دي یا په ټپ والی دي یا رنجک والی دي یا چی شی والی دي، چې دغه پران مګ د وختنه دو د حکومت نه چې په زراعت کې کدای شي هغه غروم کې ځنګوزه ونه شته خو شي وخت تر ده چې دغه مګ لا کې دغه ځنګل بیا په څپ په کو درګي.
د زادرانو اوسیدونکو ویل په دې غرونو کې کوم ځنګلونه چې شته دا هغه طبیعي ونې دي. د دوی په وینا په دې ځای کې د اړوندو ادارو او مؤسساتو لخوا داسې تحقیق نه ده شوی چې نوي نیالګي پکې ترویج شي. د زادرانو اوسیدونکی رشید خان وایي
زون غزای دا چړای دی، دا خو میګ بیا نه وای دا سې زینه دی چې میګ ته دا شایرو کې چې میګ دا سونه کې کنه وي چې د کومه غز نو کې استفاده از نو وخلی دولت ته پاته لاګي چې دا شای په غره کې لاګي.
بل خو د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی د خپل امکانات په چوکاټ کې د ګرد سړی اوسیدونکو ته نیالګي او نور کرنیز توکي برابروي او یو څه همکاري ورسره لمخ کې شوې ده. د یاد ریاست استاذ زاهب الله ارسلان وویل
پکتیا ولایت ګرد سړی ولسوالۍ د سورخیلو په ساحه کې یقینا دا یو داسې اقدام دی، دا یو داسې کار دی چې ټول افغانستان ته یو مثبت فکر ورکوي. خو انشاءالله د آینده لپاره موږ دوی ته اطمینان ورکوو چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د دوی سره تل همکار دی.
د یادونې وړ ده د لوی پکتیا د درې وړو ولایتونو خوست، پکتیکا او پکتیا یو شمېر غریزې سیمې ځنګلونه لري چې په وروستیو څلورو لسیزو کې ورته درون زیان رسېدلی دی. په وروستیو کلونو کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون یو شمېر مؤسساتو، اړوندو ادارو او د ګرد سړی د اوسیدونکو په شان ځینو ځایي خلکو د یادو غرونو د بیا شنه کولو لپاره عملي اقدامات او هڅې روانې کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د روان میلادي کال تر پایه د افغانستان د سباندې زرو روغتیایي مرکزونو ډلې نیمایي هغه تړل کیږي. په افغانستان کې د دوی استازي ویلي دغه یواد کې ټول ټال 1018 روغتیایي مرکزونه فعال چې د کال له پیلې شاوخوا 300 تړل شوي او له 200 ډیر نور د تړلو له خطر سره مخ دي. اسدالله الدین په دې اړه باندې یو مفصل رپورت جوړ کړی دی.
په زابل کې دوی د کال تر پایه اټکل کړی ده د اوس عمر لس پیسه د دولس پیسه د بې برخې شوي دي.
سیف الله خاموش د زابل د مرکز کلات اوسیدونکی دی چې وایي د ولایت مرکز کې روغتیایي خدمتونه د پخوا پرتله ټکنی شوي او د خلکو اړتیا ته ځواب نه وایي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې همدیش په ورځو کې هغه نړیوالې موسسې زابل کې خپل فعالیتونه درولي چې له مرکزی روغتون سره یې مرسته کوله، ډاکټرانو ته یې معاشونه ورکول او لری پرتو سیمو او ولسوالیو ته یې مرستندوی روغتیایی دلیلې ګلې.
اوس موسسه هغه د معلم لاټړې کوي ځینې ګروپونه بتلل ولسوالیو ته، هغه لری پرتو سیمو ته به زنانه ډاکټر رسیدي او ډاکټران به رسیدل، یو څه ناڅه دوایي به رسیده. هغه چې څنګه د ټرمپ د خبره کړې د خبرداري سره هغه د ریدلې کارونه د به برخې سوي د یو خبره زابل ولایت کې تقریبا د یو میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې شپږ وو کسانو استعفا کړې ده چې روغتیایي بخش کې کار کوي. په اخر استعفا د زابل د مرکز کلات روغتون د سرطبيب صاحب وو. نو دا ټول په دې خاطر سوي مخکې د دوی ملاتړ مؤسساتو کوي، د دوی ماشينه شول، د دوی چلاو کې دی، دوی به روغتیایي خدمتونه وړاندې کول او اوس چې مؤسسات لا سخي ساده
هغه کس هم د دغه مؤسسې چې اوس زابل کې فعالیتونه درولي نوم یاد نه کړ، خو ګان شمیر نه دولتي مؤسسې چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په ملاتړ فعالیت کوي د روغتیا سکتور کې ښکېل دي. د روغتیایي خدمتونو د پیکه کېدو دغه ډول شکایتونه نوي نه دي، بلکې د طالبانو لبیا وکمنیدو او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو لکمیدو را په دی خوازیات شوی. د لغمان اوسیدونکو همدرد وایي په خو به هر کال د هوا په تودیدو د دوی کلی او باندو ته هغه موسسي ورتلې چې د ملاریا ناروغي د مخنیوي لپاره یې خلکو سره مرسته کولې. نو موري وایي د طالبانو لبیا وکمنې راهیسې دغه موسسو سرک نه لګیږي او په خبره یې پرشته روغتیاي مرکزونو هم ګڼه ګونه ډیره ده.
نو په خوا به د غریب خلکو ته د سی او پشخانی ورکول کېدل سروي به کېدل او دا سو کال هغه ټیم نادره کړه هغه ډیره موثر او مفیده وي. یوازینې لار د امغه ملاریا او مورکینې بچ کېدو وسیله و د خلکو سره او نور خو یې برق دلته نسته. مثال خبرې سه ساړې پکای چالان کی برق خو سیستم نسته په اکثر او پر سیمو کې کنه په لسوالې کې نزل دغه دبليو ایچ او نه دغه هله کومه ځکه چیر د اړتیا دی مشکل وخت کې خلکو ته ځان راسي او کومک راسي نو دا ډیر مشکل وخت د بیخي په دی ډاکټرانو باندې هغه نسته چې خبره دی ویني ماینه کې دوه لمبر پې نسته او پر ځای کې مریضانو ته سریمان چالان کړي په خپل سترګو منګوینو او دا نور مخ په ډیرې دوه نو ځته نه یو یو ولسی وګړي په هیله کوم سي ډیر خلک دی په انتظار دي سدا ټیم بیا راځي او موږ ته په شخانه توزیع کوي هغه باندې هغه دوایی ور سره وهل کې وهل سوی او باو پیسې پاغې تمیا شینه سره نږدې کېده.
شکایتونه یوازې د عام خلکو نه دي، روغتیاي کارکونکو هم په کور دننه ورته شکایتونه لري خو په خبره یې په اسانه یې په اړه خبرې هم نشي کولای. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یو روغتیاي کارکونکو د نوم نه خو دو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې څه باندې 300 ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي چې د درملنې لپاره یې کافي امکانات نشته.
تقریبا 233 په متوسطي خوارزواکۍ او همدارنګه 290 په شدیدي خوارزواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارزواکۍ او شتره سي ځکه به اقتصادي بد وضعیت او بل خبره ده چې روغتیايي خدمات هم اوس نشته دي.
دغه اندېښنې او شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې د همدې 2025 کال تر پایه ممکن 10% افغانان روغتیايي خدمتونو ته لاسرسي به برخې شي. دغه سازمان د افغانستان د څنګ مشر ایدوین سنیزا سلوادور د فرانسې خبری اژانس ته دغه اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د سږ کال لپاره چې امریکا افغانستان سره مرستې زندولي تر اوسه 3 میلیونه افغانان روغتیايي خدمتونو ته لاسرسي محروم شوي دي. خاغلی سلوادور ویلي د 2025 کال لپاره تر اوسه په افغانستان کې د موجوده 1018 روغتیايي مرکزونو له ډلې چې دوی سره سب دي 304 تړل شوی او ویرشته چې د کال تر پایه 240 نور مرکزونه هم وتړل شي. له دې سره به د کال تر پایه د تړل شوی روغتیايي مرکزونو شمیر له 500 واوړي چې د WHO په خبره د روغتیايي مرکزونو سم نیمایي شمیر دی. د سلوادور په خبره د دې مرکزونو لټړلو سره به د افغانستان د 45 میلیونه وګړو لډاله 15 میلیونه روغتیايي خدماتو ته لاسرسي محروم شي.
ډاکټر صاحب چبیر تروش ورو دلته د یو ډیکسم تاسو نو لیکه
دغه خبرداري د افغانستان لپاره چې د ملګرو ملتونو په وینا د نړۍ په کچه له دویم ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی په څه معنی دی. و مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت نظر واخلو خو ویاندې ډاکټر شرافت زمان لڅ ویلو ډاډه وکړه. د عام روغتیا وزارت یو پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد بیا وایي د WHO اندېښنه ډیره واقعي نه ده. شیرزاد وایي کوم روغتیايي مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تړلې بولي بشپړ تړل شوی نه دي، بلکې په هغو مرکزونو کې د WHO څنګه یې تړل شوی دي.
د WHO دغه ادعا او دغه اوازه او دغه جړاګانې معلومات بے بنسټه دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو ارزه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیايي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسه د خوانه د تمویلګي د افغانستان د روغتیايي سیستم اساسي اصول دي. د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهاني د دې ځمواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودوجه ورکول کیږي او تر اوسه پورې د سکوم څمنګ نه دلدلی چې د دې بودوجه قطع شي.
د معلوماتو لمخې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیايي کارکونکو د وړتیاو په لوړولو او د ناروغیو پر څارنه او پلټنه ډیر تمرکز لري.
د لشکرګا شهر او جنو نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره